با یک برنامه تازه با شما است.
مننه سحر لیوال وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې د دوی مینې مای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په نړیوالو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد وباله. د مور د نړیوال ورځ په اړه هم درته راپور خبرو. خو تر اوسه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې ورسره خبرې غوړي چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بانک کې مون ویلي په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریزي رامنځته کولای شي. نور خبرونه هم درته خبرو په نړیوالو خبرونو کې. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه ته غوږ دو چې سید کمال شعارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی ولسوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار د دغه ولایت د پاسم کوونکو لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نور الحق لمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د نابینایانو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې.
ما پلانای منظم به خاطر سرکوب
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وای د هغوی د ځپل لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه وسی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلی دی خو یو مختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کوم سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی عمر زدران په دانګام ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلان کې ولسیبي چې دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوال طالبانو د دوو مهمو قماندانانو په ګډون دولس نور وسلوال هم وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ننګرهار لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی په پېښور کې د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل شوی وو. وسلوال طالبانو دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د غوښتنې لامل د پولیو واکسین تطبیق ځندول شوی دی. ټاکل شوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي او څه باندې 15 لک ماشومان واکسین سي خو د همدې غوښتنې لامل وزندیده. د کندهار د روغتیا ریاست ای وسرچینی د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ټول چې وسلوال طالبانو د واکسین د پیل په بدل کې دوی ته څو شرطونه وړاندې کړي دي. جې سرچینی ونه ویل چې د طالبانو شرطونه څه دي. وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د باڅون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیت قمندانۍ د پرېسون امیر سمنوال عبدالمنان روفي اسادی رادیو ټول چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو ورسته تښتېدلې دی. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادی رادیو ټول چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزیان امنیت قمندانۍ یو افسر په شبرغان شهر کې د ناصرګندو وسلوال په حمله کې او وجل سو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بانک مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي. شاغلي باند د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پروند محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندېښنې اوریدلې دي او چې دا د دیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کې خو بشری حقوقو ته په درناوي کې په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته مواقع برابرېږي. برتانوی رسنیو راپور ورکړی چې چین او روسیه په هغو اسنادو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا سوي وو ډېر محرم معلومات ترلاسه کړي دي. سنډي ټایمز او بی بی سی نن راپور ورکړی دی چې د برتانیې ایجنټان هم د دوی د هویت خوندي ساتلو په مقصد له یوه ځایه بل ته لیږل سوي دي. سنډي ټایمز د حکومتي سرچینو له خولې راپور ورکړی چې په دغو اسنادو کې محرم استخباراتي اسناد او تخنیکونه ذکر سوي وو او دا کار شایي د جاسوسانو د هویت په افشا کولو کې مرسته وکړي. مسکو په 2014 کال کې ادوارد سنودن ته چې د امریکا په خوانی قراردادي و پناه ورکړه. ادوارد سنودن هم استخباراتي اسناد رسنیو ته ورکړي وو. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی و فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خواته یې پټرولي بم ور وغورځوه. د اسرائیل پوځ یو ویان ویلي موټر د بم څخه د ځان اشغورولو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی ووهه. فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ګورجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لشتر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګورجستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګورجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې زمري، لیوان، یژان او نور حیوانان وتښتیدل او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه د چارواکو او ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي یې مړه سوي دي. د تبلیسي د ښاروال مرستیال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړی رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره سوي دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیون پورې اټکل سوي دي. او کور چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل په نننۍ خبرونه کې وړاندې کیږي. د خبرونو پای
دا هم د افغانستان د څوستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28.6. کندهار اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 3.3. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 4.4. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 2.4. غزنی اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.4. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1. بامیان اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکي کام کې لیدلې او اوریدلې شي. وړاندې په خبرونه کې ورای چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر نورالحق علمی د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود را بسا وسعت بتن.
دا هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی فساد لوی اداري فساد بولي. دا جوزا د څلورشتمیا د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له یوې افغان مور سره غږېدلی یو.
آره مجبوری هر غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره نجون چه پسین ده سر کنتون تیر سیاقه و خامخا چه سنزی لاری سنزی میزید تیری کردی خامگم سینه مورد سبر کردی
نور راپور نه هم در تخبرو خود پروگرام دوی منی مای دیره برخه دو رو کشوی ازانو تخبرونی تزنگلی شوی چه هلاده وای وره افغانستان د کورونا چارو وزیر وای له تروریسم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نورالحق لومی نن یک شنبه یوې غونډې ته ویل چې دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه باید وانه چول شي. ښاغلی لومی د غرض د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی. د کورونی چر وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه ولاړ شي. د کورونی چر وزیر نورالحق لومی د اکشن بپورز د رندو د ټولنې له شمیر استاد سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکاري ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروی دهشت افغان تروریز
د ویلا ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه ده چې په دې برخه کې خپل همکاري ډېرې زیاتې کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریشې کې لمنځه یوسو. شغلی علومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګلې پاړه وویل چې دا نابلل سوی میلمانه دي او هدف د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نو موږ زیاته کړی چې د تروریزم اصلي مرکزونه په گاونډي هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزه کې سیمه ایز همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو گاونډي هیوادونو حمله ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد یوش ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکزه کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی ولومی وای مجد تروریستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قراری ده، خدا د کار د پاتې رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی د موسینته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خود سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیاوي درغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه ترو وورځي پونه کې
کچیرتا انټرنیټ ته لاسرسي لري ازادي رادیو ټکی اورګ په خپل براوزرونو کې ولیکي. د ازادي رادیو وی پاند ته خلاصيږي هلت ازادي رادیو په انلاین توګه باندې اوریدل شي. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانی ادرس ته چې ځباندې دولکه کسانو لزان سره خوخه کړي او تازه خبرونو راپورونه پکې کتلای شي. تاسو هم د تازه خبرونو د لیدلو لپاره دغه پانه خوخه کړئ. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تاک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوي به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت امنیتي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نور حال له کابل د ابراهیم صافی په تخریپور کې.
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتی ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غڅولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله ناکله خپلې وسلې هم پلوري.
دا څنګه همانګي ده چې ول سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول، یو زخمي په پوسټ کې نه دی پاتې شو. اما دوی په 200 متره کې لا کوم اندازه پرته وه، 800 نفر اردو هلته پروت دی او کوی ضربتي هم هلته ده، هېڅ یو ټانګې نه ورسلې. قومندان راته وویل په هلمند کې چې زه پولیس ته اردو ته 1,00,000 کلداري ورکوم بیا د یو ټانګ را باسي. خپل د راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅې په 2,000 روپۍ دا څونه ډېر په غټ لوی فساد دی. دا څنګه اردو دی؟ دا همانګي چیز دی.
د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني ستایلو ده. دا چې بعضې مواردو کې همهمګي نشته وشته دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې واړو قواوو چې په سنګر کې پروت اوس موږ استاسو نه دفاع کوي، هغوی ملامت کولی نه شو. موږ استاسو مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغسې فجایع وچې لکه څنګه چې اوس اخونزاده صاحب والي صاحب پیشنهاد کړ د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د بې غورۍ نه دغسې یو فاجعه مخې ته راغله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت د ویاند مرسیال دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسروال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي، زه فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم. خو افغاني ټولنه ده په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرڅوي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. نن د جوزا څلیرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې ورځې تیرې کړې دي. چې ظاهره نور څه وایي، چېرته اوسیږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به په دې مرکه کې واورو.
دوستانو، د جوزا څلیرویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. د محل مثلا کې یوه مور نسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره داتې کارکونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور بالکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. او دلته وزاره سرحدات په صفت د اجر کار کومه. معاش خو 5400 ده، چندان پیسې نه دي، خو منتا مثلا به زمن کومک دي. که انده ما معاش ته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف همه روزه مصرف تر بلې میاسې پورې م که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس خو بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه ومه بس خامک بافت طالبانو وخت کې د وظیفه هم نه وه. هر مجبوری هر غریبی منګه کوله د ماشومان دپاره. اوس الحمدلله بچی را سره کومک دی. اگر چې شرایط قیمتي زیاته ده خو بیا دونه منګه نه فیصله پات کې وی چې چا نه قرض وکړي پور وکړو خپل ژوند تیرو.
په ژوند کې څومره سختۍ شپې ورځې دې تیرې کړې؟
نه ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سی هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیاتې تیرې کړې دي. خو مګم سینه مې ورته سپر کړې ده. نمې دې پرېږي چې هغه ما باندې غلبه وکړي. ځان مې تشکیستلی ده یا په دې حالت یا په یو یا په بله. لور مې دولسم کې ده، بل دوم زوی مې چې ده هغه هم دولسم کې ده، مشر زوی مې چې ده هغه بیا یولسم کې مکتب خوشي کې اردو کې ده. څنچې مشکلات وو نورې سې مخکې وینسویل ده. نور دا وړکې مې چې دي یو پنځم کې ده، بل دوم کې ده.
تیر ژوند دې څنګه وه او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې؟
ډېر شکر الحمدلله، هره لحظه چې بچی ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم. ستاسو خوشحالي کوم. د مور نور چی د مور هم دغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني. تیر ژوند خو ډېر سخت وو. ما خاوند مې چې راشکه لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو، مصر زوی مې د اوو کلو وو، دوم د دوو کلو وو، لور مې یو کلن هغې کې وه. شپږ کاله به یې د مړی ژوندی ورک و. سختي مې ډېره ولیدله. همدې ته هیله من د یو بچې له اول تر اخره همدام هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندگی جوړ شي، د بچو یو ښه زندگی شي. اوس خو د مانه ژوند تللی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي، ولې چې دوی لږ دره کوشش وي. که نه یې دوی کوشش هم وي، نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیاتو په زندگی کې اوسېږي. یو د پلار کمبوته یې ده، باربار همېش مې ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یم. هیڅ کوم احساس کوم د هغه په دسیسو کې مو نیسي چې موږ پلار نه لرو. داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي، پلارونه یې ژوندي ورېږي. تاسو خو راته ستا ده وایي چې ژوندی ده. یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي. دا مایسه ته مې هم زړه کې مه ګرځوي.
کومې ستونزې دي؟ ځورې یې ډېر زیات.
زیات مې بېکوري ځورېږي چې کور نه لرو، او زیات مې د خپل خاوند بې وفایي ځورېږي. دا بې وفایي
نه ده، سپې زه بچو سره یې خوشې کړم. څه ګناه باندې وه؟ څه کمې تیاتو سیدی وظیفې ته مجبور کړم. ما زیاته ځورېږي. د مرکې په اخره کې څه ویل لري نورو میندو او ښځو ته؟
اخر کې پیغام ټولو خویندو ته او مورګانو ته همدا ده چې زندگی سخت کړاوونه زیات لري، خصوصا د موږ د افغانستان ښځې چې د هرې نګاه نه وسوځېدلې، خو صرف حوصله مندې دي اوسېږي. باور دې په خپل ځان او په خپل خدای ولري. خپل بچو ته دعا کوي او د خدای نه دې اعلی سلی غواړي. خپل شجامت هېڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي، که بې سواده وي او که سوادونه وي. ښځه همېش پایبنده ده، مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم. باید مبارزه وکړي، نوره مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي. همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده.
د یوې افغان میرمنې او مور غږ مو واورېده، البته په یوې مرکې کې چې ناجیې ساپۍ کړې وه. په دې مرکه کې مو واورېدل چې میرمن ظاهره په یو وزارت کې کار کوي او د خپلو بچو نفقه په داسې حال کې چې خاوند یې هم نشته پوره کوي. دا مرکه د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته خبره شوه.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه.
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و مندو حال د هغوی لخلې واوري.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
امریکا غشنا رادیو یو خبرتیا موردل چه ده مور ده یو پروگرام پا اره اوه. ده ملگرو ملتونو سرمنشی بانکیمون ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بانکیمون پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ور رسیدلې دي. بان کی مون په خپل خبرو کې ویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتیدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بان کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شاملوي. د لیش قابات غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. اوس به هم راشو له قندوز از موږ د خبریال اجمل آریان را لیږل شوی راپور ته. په قندوز کې د ورېښمو کاروبار له منځه تللی دی او دغه صنعت کارکوونکي وایي سږ کال د جګړو له امله دوی ونه شو کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل ټول کړي. بل پلو د قندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال هم د ورېښمو چینجي او تخم دوی نه درلود او بل دا چې سږ کال په دې ولایت کې ډېری خلک له خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې له امله یې د ورېښمو صنعت له سقوط سره مخ دی. بیا هم د اجمل آریان وګدو
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعت له منځه تللی دی. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هیواد کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري او د هیواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینوال لري او د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هغو سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي چې عمله ډیرې په کار بوختي خزي وس محل بیکار دي. د ورېښمو د چنجوي د روزلو کار ډیر مشکل نه دی. همدارنګه په ډیرو سیمو کې خزي دغه کاروبار پر مخ بي. په کندوز کې په خو یو زیات شمیر مرمنې د ورېښمو پر روزلو بوختي وي. له دغه مرمنو څخه نرګس ازادي رادیو ته داسې وویل:
منګه اول د ډیورېخمنو کار کوم، دغه د منګ کارونو همدغه منګه ډېرې خزه وي، همدغه وظیفه هم درته ډیورېخمنو کارم کوم او دغه جنگونه سی اوس د منګه دا کار پاتې سو. نور دا جنگو لاس منګه در په در سره واره سره هر خواته راړل اوس منګه دغه ډیورېخمنو کار د منګه پاتې سو. دولت هم له موږ سره کومک نه کوي. نور منګه غواړي چې زر تر زر دا جنگ آرام شي، منګه بیرته ډیورېخمنو کار کوم. همدغه سره کما غند نور خزم دي، هغه هم ډیورېخمنو کار کوي. دا ټول هم سه بیکار اوس ناشته.
د کندز ولایت د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري جګړې نامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د لمنځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي.
سال 94 هم در نظر داشتیم که در کمپاین سال 94 کسایی که چند سال نور پیدا
موږ پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمیر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنیو او جګړې له کبله خلک بېځایه شول. په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي. سروري زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پانو تاړتیا لري.
مو اکثرا کسایی که توزیع میکنیم میره خانمای خانه بوده، کسایی بوده که مثلا در خانه در تلی
موگ اکثرا د ورېښمو تخم پر خوزو ویشو، ځکه دغه یو ښه پروژه ده. په څلوېښت ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولی سي 10000 افغانۍ ترلاسه کړي څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سږ کال دغه کار له منځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
تاسو ازادي رادیو ته وایست. ازادي رادیو په افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي رادیو ټکی کام ته ورشئ. هلته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې البته زمونږه سبتی خبرونه هم پرتی دي. تاسو کولی شئ زمونږه سبتی خبرونه واورئ او هم درس لایف یا ژوندۍ بڼه خبرونه هم له دې لارې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو د خبرونو او راپورونو د تعقیبولو لپاره د ازادي رادیو ټویټر ته ورشئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم پیدا کړئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته بیا د سید کمال شاه عارف نه د سپورت نړۍ خبرونه هم هروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وايي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د کونر لپاره د وسلوال طالبانو نو ول سوي والي عمر زدران په دنګامل سوالي کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وجل سوي دی. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د غواښونو لامل د پولیو واکسین تطبیق ځندول سوي دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل مل درکار د ولایت ته پاسون کوونکو لخوا وجل سوي دی. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي راملات نشته د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بانکی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت درځي را مستکولای شي. او د ګورجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښته لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور لکبل ورک شوی دی.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی د هرات د باسکټبال ټیمونو فاینل لوبه سبا د دغه ولایت د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو ترمنځ اوسی. د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم ترینر انجنیر عبدالواسع پجمان ازادي راډیو ته ویل دغه لوبه د ځوانانو او تنکوي ځوانانو د باسکټبال د ملي ټیمونو د جوړول په هدف ترسره کیږي. شاغلی پجمان زیاته کړه په دغه لوبه کې شپږو ټیمونو برخه اخیستې وای چې له هغې جملې څخه د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو وتوانېدل فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. د رمضان جام په نوم د کراټي سیالي په بغلان کې د اتیا لوبغاړو ترمن سبا په دغه ولایت کې پیلېږي. د بغلان د کراټي د برخي مسؤل محمد بشیر مرادي ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي به د دوه ورځې لپاره دوام وکړي. دی وایي دغه سیالي د لومړي او دوهم او درې مقام ګټونکو ته د کراټي د فدراسیون لخوا مډالونه ورکول کیږي. او په کابل کې د جنونو د والیبال سیالي په لړ کې د سری میاشتې ټیم د شروالي ټیم ته په ماتي ورکول سره د والیبال د غوړه سیالي ورستي پایلو به تلار پیدا کړي. د والیبال فدراسیون رئیس یونس خپلزي ازادي رادیو ټول د نیمه پایلو به دوهمه لوبه نن جوړیږي او د ورځې تر پای به نتیجه معلومه شي. په کابل کې د جنونو د والیبال غوړه سیالي د شنبه ل ورځې پیل شوی او سبا به پایته ورسیږي.
سپورت نړۍ ورستی او تازه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې ورستی کې د افغانستان د نورو ولایتونو پر شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوسټو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. د همدې مسلې په باب د مشال رادیو ځایي خبريال نجیب الله خیل د ولایت امنیت قومندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکه پیل کې ورڅخه پوښتل چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا ورستی او ډله ییز بریدونه د خوست پر حالاتو څومره اغیز پرېښي.
د دیار لاسو څلور نوې کال تقریبا په شوړ کې دو سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور چورای دی چې ترڅو وکولای شي زمونږ بیگونه خلک زمونږ وطن خراب کړي خلک وژني. خو باید وایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې مګرام ملي امنیتي ځواکونو وتوانیدل چې د خپل خاور د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکول شي.
دا چې ولیدل شو چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانه مسافر او ځز میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسولو لاسته نه ده لوېدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په مساخرو ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځزې میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، ببرک تڼه او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمانو په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورې د خپل وطن نه دفاع وکوله، چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاعیې کړې ده.
ښاغلی خوست امنیت قمندان، په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کېږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟ آیا په رښتیا هم هلته د بهرنیو وسلوالو ډلې فعالې دي؟
ما مخکې هم وویلې چې دښمن په ټول قوت سره د مساخر په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زموږ د ځواکونو لخوا طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هېڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی OCP کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و، موږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې. او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 144 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولای شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو سره غږیږم، په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. موږ په خوست کې ما مخکې عرض وکړ چې د خوست 12 ولسوالیو جملې نه شپږ ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي.
خوست امنیت قمندان ښاغلی فیض الله غیرت، که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو وپوښتم، د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته؟
دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لاسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولای چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست د امنیتی وضعیت په اړه مو د خوست امنیت قمندان جنرال فیض الله غیرت سره د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل مرکه اوریدله. البته د خوست امنیتی وضعیت په اړه دوی معلومات ورکول. لکه څنګه چې پوهیږئ د نن سهار له 4 بجو تر ناوخته پورې، البته تر نن ماسپښین او کېدای شي اوس هم په لوګر کې د ازري پولیسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه وي. دا چې د دې جګړې وروستی حال څه دی او ایا اوس هم په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي؟ که څنګه د لوګر د ولایت شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازري اوسیدونکو دی له موږ سره په ټلیفون کې په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی، ښاغلی وکیل صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی په ازري ولسوالۍ کې؟
خجرات سنه زه مننه تاسو دی ادري خلکو احوال اخلي کوم میدان مطبوعات ټول نه مننه کوم چې خپل حقوق خپل کول. څنګه چې درې بجې د دښمنو نه جنگ شروع شوی دا تر یوولس بجې ډېر شدت درلود. یوولس نه تر دوو پورې وده ښه وه، له دوو نه تر څلورو په وړاندې 4 بجو پورې زما معلومات دي بیا هم جنگ شدید هم جریان لري. سخیله وسلې تبادله کېږي، هوان راکټ دا شکاک او نور اسلحه کاریږي او بدبختانه چې د تلفات کور جواب باندې هېڅ څه زیات ځکه نه سره چې هېڅ څه داسې کولای چې له خپلو کورونو نه وځي، حتی پولیس نه شي کولای، امنیتي ځواکونه نه شي کولای چې له ولسوالۍ نه وځي او یا له پوستو نه کوشي او په نور جواب باندې ارقام راکړي یا معلوماتونه ور ورکړي او یا هم نور هغه جزیات چې د پیښې په محل کې د واقعیتو د حقیقتونو د هغه موږ تاسو سره شریک کړو.
وکیل صاحب، لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده په جګړو کې ډیری ملکیانو ته هم زیان رسیږي، تاسو د خلکو وکیل یاست، په حکومت باندې څه غږ کوئ، څه غوښتنه لرئ چې بل اخره څنګه عاجل اقدام وکړي د دې پیښې د شنډولو او د ختمولو لپاره د جګړې؟
حکومت باندې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي باندې مستقیم موږ غږ کړی دی، او بیا هم د تاسو درادرس او باندې غږ کوو چې بیا د ولس غم دې وخوري او د دې لوی بشري ناورین مخنیوی دې وکړي. ځکه همدغه لحظه کې موږ تاسو سره په خبرو کې یو، هوان بارانی ده او راکټ اوریږي په شپخانه، په مکتب، په بازار، په کورونو باندې جګ جګ غرونو څخه مرمۍ راځي، او مرمۍ دوست او دښمن او ملکي او غیر ملکي نه پېژني. او په دې تعصب سره چې ولسمشر په شورا امنیت کې درې اسې وړاندې فیصله کړې وه چې بیا درې غمه به خوري، اما وعده یې سرته ونه رسوله، او د دې ټولو مسؤلیتونو د جنجالونو د جلا باندې ولسمشر نه کېږي. ځکه چې ولسمشر اول درجه مسؤلیت لري، هغه د حاضرې په ارتباط باندې نږدې معلومات لري، مګر په تعصب سره او ځان په تعصب سره چې د خلکو په نامه باندې دا خبره کوم، د حاضرې غمه تر اوسه نه ده خوړلې، او که هر نوع بشري ناورین منځ ته راځي ټول مسؤلیت به د تاسو سره شي. او د حنیف اتمر غالبی ځکه حنیف اتمر د حاضرې د ولسوالۍ
وکیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مخکې خبرو کې هم ویلې، امنیتي ځواکونو ځینې هڅې کړې دي، د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نن لپاره، که څنګه؟
همدومره څه ویلي چې دوه ځلې موږ هوایي ځواک زه ورنه مننه کوم، او بیا هم ورنه مننه کوم، بیا هم ورنه مننه کوم چې په ډېر سخت حالت کې په هلیکوپټرو باندې له مختلفو ساحو نه د دا شکیل د جوکرات سرونه کېدل، په محل کې کوڅې وي، مهمات کوس کړی، او ذاتي قوتونه کوس کړی دي، او نشست کړی دا یو ډیر جرأت کړی دی. اما د
فقط په لنډه توګه باندې شل ثانی وخت لري، کوي چې د ازري نیول کېدل به د وسلوالو مخالفینو لوري چیرته دغه احتمال تاسو وړاندې کوي چې کدا احیانا دوی ونیسي څومره به خطر مواجه کی مرکز ته، او بل اخر د لوګر سیمه به نوري څومره نام نکي؟ لنډه توګه باندې کوي
لوګر نه بلکې ارګ د مستقیم تر تعدید لاندې، کابل به تر تعدید لاندې، د آزرې سکوت د کابل او د ارګ سکوت په معنا باندې دی. ځکه آزرې په ترتیبي چارو کې په تا ده چې په جهیدونو به د آزرې له غرونو نه مستقیم په محمد خان په چرکی او د غونډې تعلیمي وشته.
بله، کور ودان د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیلو چې د ازرې ولسوالۍ د رواني جګړې په اړه تازه معلومات ورکول. البته په ازرې ولسوالۍ کې لنن سهاره جګړه پیل شوې چې پکې یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. البته د تلفاتو دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. زموږ د خبرونو راپورونو د لپاره دغه برخه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته غوښ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ څو چې اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات شته. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپاگ یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاگ یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 15 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوالیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورې، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی ازادي راډیو ته رالېږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز پاکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
عبدالمنان دروازګان ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت جذاب ولسوالۍ ته 0 4 8 0 3 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، که تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس هم رالېږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زبا چا خان اربانی هم د شایسته میوانه سره ستاسو په اړیکه کې یم. زما دا کا زوی دی، په ویش کال عمر لري، احسان الله نمیږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی. که عرض چاته معلومات یې زما سره په ټلیفون په دغه شمېرې تماس ونیسي. 0 8 1 0 0 2 په پای ازادي راډیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د ایلمان ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا 4 کاله کې شورک دی. اخترګل مې د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. ورونو نومان مشهور نوم یې مجمع ګل، د دوم دی محمد ګل، دریم دی چارګل اج ګل. شپږ ورونه دی. چار څوک معلومات لري په دې اکل ما په دریم نمبر معلومات راکړي. 0 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک ته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. پر اوس کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستانه را روان شوی دی، نیش ته روان و، کسپین بولده کې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته د ده پاک له معلومات یې موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. په پاکستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 02 3 سوه 1 9 3 سوه 4 55. شماره یو ځل بیا وایم 0 02 3 سوه 1 9 ندیش دریاسا و شکرت دو سر مسلمان رو کوالای سیده پاتل معلومات ولی موت زنگ او 5000 کال داری جایزم لری
ده ازادی لرادیو څخه د ورکو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
السلام علیکم زاهر مان حسین د کاسا او ستګر مان سوالی په خاطر سره په تماس کې ته د دې څنګه سره کوم کو ته ما سلام نو رسیدي موږ یو دی وان دې په لاس په نامه دې د سم سره دې کې کو نه لا تر کا شروع دې دون جوړی دې دې شناور کی کہ جی جی او تور واسطه دې چیپ تر کا چا پیدا کړه پتا چې ما دې موږ څنګه یو څه کړو سو نوی څنګه څنګه نوی موږ یې بیا یې ولا سره ول پر اوس او نوی څنګه څنګه نوی دور یې څه کې څه چا موږ ته پیدا کړو موږ به په هغه نام ورکو
سلام امیر فیصل زه مرک مشهور پامیر محمد د شبرغان دی ولایت یخشی د فیض آباد اوسیدونکی دی ما یو زوی دی عمران په نامه د امیر محمد زوی په قوم خروټی د صبرغان د ولایت جامع جماعت ته مسجد څخه د مدرسې څخه د جسای د زرغرغانې څخه عمران نمې د 14 کاله عمرې ده 15 کاله کېږي نادرکه سوی ده موږ او ټول فامیل یې ډېر خفه کړي یو ټول ولایتونه مې وغوښتو پیدا کولی نه شوی د تا چې خایز کوم دا زما پیغام یې نسل کې عمران نمې دې په قوم خروټی
4 9 3 4 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
مبارک دی او سلام نیوی د جدیدی په وخت کې تللې د وسنه معلومات جسو و سلام
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی څخه خبره کوم زما یو څنځر پلان دی چې د درې کال کې چې نادر کسوي دی اصل نوم یې او اجمان الله سروات جماعت ورونه دی دا هر مسلمان ته د پاره درک وین ول څه چې په دې شنه اړ کېونی شي چې پر وڅو څنځه اویا شخص ته اتیا په دې نمبر ما سره اړ کېونی شي خپل شیرینی دی تر لاسه کې
زدا د زیر ټول اولیدونکو کار کوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم ما یو ورور دی په محمد نیمیر د امان مسوالې ګرام اوسېدون کړي دا درې میاشتې کیږي د کور نه درا کړي کدي خپل از ما زغ اورې سو په دغه معلومات لري ما ته په دغه ټیلیفون کې مې راځنګ وي څه پر اچا د تینګو پاره څه پر څه تلويست سلام
الو سلام علیکم زه د کافسا ولایت علاسه د بادو خیل کې اوسېدون کې الحاج مجاور خان خبرې کوم محترم از ما یو زه د الهام الهاج په نامه د کابل میوان شبخانه کې رښو ده پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهله ده چې دا هله خبرې نشي کوله او په سترګو سمېني هغه زما زه ده او د ډاکټر خانی ورور ده تاسو کولای شئ چې په دې شمال نن ته ځو سپر او سو او آیا څنګه اتیا د نوی شتدیش بیا تکرارم سفر اوسو او اویا پنځه اکیا دنوی شتدیش شماره تمن تزنګوی موږ اعتبار سره ونیسو السلام
الو السلام علیکم زه احمد یا خبر کوم د لټیو سوالې کاپسا ولایت نه مورود لري چې کیږي چې نارګه نارګه سوي په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات موږ سره موږ دی غسای نو که چاته معلومات وی او که زه خپل ټلیفون شمیره تکرارم وی وای دی زه سره تر اوسه شپږ مې وی انګلیش په نه زر او نه دا زما شمیره ده بس کچا وسره وی په دې ته نمبر باندې چې زه مړ یا زای او روزات لامت نه مې
وی ما ابراهيم نه ویږي د شاولي زوی دی د لاشم له سيدي تلور کال کې د کول د ایرمند ولایت څخه د نړۍ د ولسوالۍ دی صدر کته وی دی
که تو پاره معلومات داری یا در که پر آزیا آتوی سلور شده اتو سا اولاس یو زر بیا درش مارا که پر آزیا آتوی سلور شده اتو سا اولاس اوار چه که پاره معلومات داری موسر دی پتامال کسی خپل شرمی دی ترلا سکنی و سلام منن رضای رضیه سکن.
السلام علیکم، زه سفر محمد د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو د اکا زوی د پیر محمد نومېږي، د لالک زوی ده. سږ کال یې شپږم کال دی چې ورک ده. که چېرې چاته پته وي په دې شمېره کې ماته زنګ وږي چې پر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یویس.
السلام علیکم، زه محمد انور له کندهار ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک چا په نامه د احسان الله ده، پلار نوم یې توکل دی. په دوه زره د دیارلس سوه درې نویم کال په حمل د شپاړسمې نېټه انتخابات و. لس ورځې مخته د پاکستان نه سره اوښتی و، سیم بولدک ته و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین ډېره نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل بودک ولسوالۍ خبره کوم. موږ یو دقشپږ کال کېږي چې ورک شوی ده. چا ته معلوم وي په دغه شمېره کې مشر اړیکه ونیسېږي؟
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم. او د چری د اډې څخه زما یو د انډوال زوی دی، تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کې چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده، او د پلار یې زده دی. پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی، کوڼ هم دی، او نریچۍ ژړ هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرګه شوی وي د کندهار ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري. د هغه یو زوی د شعر توشه دی. هر چاکه هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته لمبر ووایي، صفر اویا څلور جیش اته شپېته اوه سوه نه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم، صفر اویا څلور جیش اته شپېته اوه سوه نه نوي. او پلار هغه احمد یې ډېر خبرې دي، داسې اروازه خوره کړې دی، خپله جاروګاه خرڅوي. خواري دغه ده، دا ولې چې ډېر پریشانه دي. وسلام و من الله التوفیق.
الو السلام علیکم، زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور دی. درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني ده مخکې د ماته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا، صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم، زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم سه حاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه غل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ اوري او یا یې د لنډې ولان اوري چې معنوي ورور یې له مخې د په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش، صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
السلام علیکم، عبدالحنان مومین مله کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یوه میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان دلته مازیده بیان چېرته نه شریکې.
اورم السلام علیکم، زه ازادي راډیو ډول کار کوم او اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی چې په نامه د محمد دی، محمد نومېږي. د پنجاب د هلمند د پنجاب د ولسوالۍ سره ورک شوی دی. ډېر څلوېښت کاله کې یا تېرش کاله چې دی ورنه دا راکه شوی دی څوک مال ما سره دي په دغه کنارې دي ما ته زنګ ووایي چېرته وګه چېرته زه درې پنځ زه پنځه
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالۍ د دامان ولسوالۍ رنجران د کلي څخه تېښته زحمت تر کوم. ما یو ورور دی دوې میاشتې کېږي بخ محمد نومېږي چې د کور نه درکه دی څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه شپېته درې شپېته نوي.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و.
ساعت 5 عصر به وخت افغانستان است. رادیو ازادي را مشنوید. از سهر لیوال